مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځو د 2013 کال د جولای 8 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هر کلی کوم. په لاهور کې بمی چاودنې سلور کسان وجلی. د اسلامیه کالج تختول شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان په یوې نوې ویډیو کې د حکومت نه یو ځل بیا د خپلو خوشی کېدو په اړه غوښتنه کړې. د امنیت په اړه ټولګوندیز غونډه او په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه لرو. خاول زموږ د همکار ګل ایاس نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې سلور کسان وژل شوی او د سلبختو نه زیات ژوبل دي. د افغانستان په لغمان ولایت کې نن په یو نخته کې درې وسلوال طالبان وژل شوی او د مصر د ولسمشر ویان وای د وزیر اعظم په حیث په رسمي توګه د محمد البرادی ټاکنه نه ده شوی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې پرون د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې څلور تنه وژل شوی او سبا د سلویخت نور ژوبل شوی دي. چاودنه پرون شپې د لاهور زوړ انارکلی بازار په فوټ سټریټ کې شوې. اسوسییټډ پریس ارجانس د یو پولیس چارواکي په حواله وویل داسې ګمان کیږي چې دا پیښه د بم د چاودنې په نتیجه کې شوې وي. د پاکستان سرکاري خبری ایجنس ای پی پی وای چې چاودونکي مواد په شاپینګ بیګ کې خودي شوې وو. د یادې پیښې ذمہواري چا پر غاړه نه اخستی. د پاکستان وسلوالو طالبانو د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي د تختبل شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان یو بل ویډیو پرون جاری کړی ده. مشال رادیو ته پرون ترلاسه شوی ویډیو کې پروفیسر اجمل خان ښکاره شوی چې یو نامعلوم غر په لمن کې ناس خودل شوی. په ویډیو کې پروفیسر اجمل خان له حکومت د ځان د خلاصون په اړه د مرستې غوښتنه کړې. د وزیرستان یو ځای خبریال نور بهرام خان چې سموده وړاندې پروفیسر اجمل خان سره لیدلی وو پرون مشال رادیو ته وویل
خدای مو وکتلو ډېر په ضعافت چې وو مشکلات چې وو ده وویل چې یاره مو بچی دي او په بچی شي مو یوا بچی دو هغه مو ډېره یو دیږي او چې کله زه کېرته درېم مو د پوره ودا غي واده اختر ولېز وي خدای دې مو وکتلو دای ډېر په افغان شو ډېر مې سي ظاهره ولا
وسوال طالبانو درې کال وړاندې پروفیسر اجمل خان تختولې وو. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په مسله کې له پاکستان څخه هیله په ناامیدۍ بدله شوې او هڅه کوي چې په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرسته ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر فرامرز تمنا مشال ریته وویل دوی نورې لارې چارې هم لري چې په مرسته به یې د سولې پروسه پر مخ یوسي. دوی زیاته کړه
کله چې موږ له پاکستان سره د ګاونډیتوب او دوړخیزو اړیکو په مستقل ډول کومه نتیجه ورنکړه طبیعي خبره ده چې له چین، ترکیه، سعودي عربستان، نړیوالو متحدانو لکه ناټو، بریتانیا یا هم امریکا، انډونیزیا او ان نورو عرب هیوادونو څخه به وغوړو چې پر پاکستان فشار واچوي.
تمنا وايي په قطر کې د امریکا، پاکستان او طالبانو ترمنځ د سولې پټي خبري روانې وي او دا یو د سیسبا چې افغان دولت شنډ کړه. د افغانستان په لغمان ولایت کې نن په یو نخته کې درې وسلوال طالبان وژل شوي. د امنیت قومندانۍ یو ویان جګړن شیرین آغا مشال رډیو ته وویل نن سهار شپږ بجې د کابل جلال آباد په لوی لاره د لغمان د سرخه کانړو په سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو د پولیسو په یو پوسټه برید کړی وو چې د ملي اردو ځواکونو پر وخت د پیښې ځای ته ورغلل او په جوابي ډزو کې درې تنه وسلوال مخالفین وژل چې جستونې د پیښې په ځای کې پاتې شول. جګړن شیرین زاده شیرین آغا زیاتوي چې په دغه نخته کې افغان ځواکونو ته مالی او ځاني زیان نه دی اوښتي. د پیښې په اړه تر دې دمه وسلوالو طالبانو رسنو ته څه نه دی ویلي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د مصر د ولسمشر ویان وای د وزیر اعظم په حیث په رسمي توګه د محمد البرادی ټاکنه نه ده شوې. د دې وړاندې رپورټونه خبر شوي وو چې د ملګرو ملتونو د اټمي توانای د ادارې په خوانی مشر محمد البرادی به د مصر نوی وزیر اعظم وي. د ویان په وینا البرادی تیر ورځ لنډمهاله ولسمشر عدلی منصور سره ملاقات کړی وو خو رسمي ټاکنې نه ده شوې. د ولسمشر ویان احمد مسلمانی زیاته کړه
المشاورات مفتوحه ولم يتم
د وزیر اعظم ټاکنې لپاره مشاورت روان دي، خو تر اوسه پورې څوک هم نه دی نامزد کړي. خو د ولسمشر د دفتر څخه د دې تصدیق لانه دي شوی، ځکه چې دا یو فطري عمل دی چې په دې کړکچن حالاتو کې نوی حکومت جوړولو کې وخت لګي. د ولسمشر ویان زیاته کړه چې د وزیر اعظم په توګه د امن انعام ګټونکي البرادی نوم به یو غوره انتخاب وي. د مصر دویم لوی اپوزیشن اسلام پاله ګوند نور وای د البرادی نوم سره اختلاف لري او د لکې ورکړي چې د فوزي کوټه د مرستې نه به سرپلاس شي. د امریکا په سان فرانسیسکو هوایي ډګر کې پرون د مسافرو د یو جاز هنګامي لینډینګ او اور لګیدو په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي. د جنوبی کوریا ایشیانا ایرلاین بوئنګ 777 جاز کې 291 مسافر او 14 د جاز عمله سپاره و. د چارواکو په وینا شاوخوا 500 کسانو روغتیایي وزه خنه ده. د یو ویډیو نخکاره شوی چې د جاز پاسانی برخه د اور لګیدو په نتیجه کې سوځیدلې. د دې پیښې په سمدستي توګه وجوهات نه دي معلوم شوي. د بولیویا ولسمشر وای د امریکا فراری استخباراتي اهلکار ایڈورد سنوډون ته پناه ورکوي. د بولیویا ولسمشر ایوو مورالیس پرون ویل ک سنوډون وغواړي پناه به ورکړ شي. تر دې مخکې د جنوبي امریکا دوه نورو هیوادونو وینزویلا او نیکاراګوا هم ورته د پناه ورکولو اعلان کړی وو. د وینزویلا ولسمشر ویلي هیواد یې د انساني دوستۍ له مخې سنوډون ته پناه ورکوي چې په امریکا کې به د قانوني کاروایي له ستونزو نه هم خلاص شي. په همدې حال کې د نیکاراګوا ولسمشر ډینیل اورټیګا ویلي کچرې شرایط اجازه ورکړي سټوډون ته به په پناه ورکولو راضي دي. او وروستی خبر دی، برېټانیا سخت دریځه مولا ابو قتاده اردن ته ولېږو. اردن په څو ترهګري پیښو کې د لاس لرلو په خاطر له برېټانیا څخه د ابو قتاده د سپارلو غوښتنه کوله. اردن ته د ابو قتاده چې اصلي نوم یې عمر محمود محمد عثمان دی په سپارلو سره د ده سباندې لس کلون جنجال پای ته ورسېدلو. دا تر دې مهال د مرشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په لاهور کې تیر شپه به بمی چاودنی سلور کسان وجري دي. د اسلامي کالج او یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسور اجمل خان د حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کړې د هغه خوشی کېدل د زر تر زره یقین کړی. یو خبريال چې د هغه سره دیدلی وای
نو وی تیار مو او بچی دی او په بچی شي مو یو بچی دی هغه مو ډیر یو دی او چې کله ذکر تر درې مله مو پورې ودا غوې د اختر ولزوي.
د پاکستان حکومت د امنیت خرابې وظیفه اړه د جولای په 12مه نیټه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بللې ده.
د حکومت کار دے دے مسئلے حل راوستل کج دادی آرمی سرکینی او یونسو سرکینی او دیس پایدار حل چکم دین وانگا رو باسی.
په مصر کې په تاوتریخوالي کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاوختي او وابهوري. په کراچۍ کې د وزیرستان کډوال سوای
مجھے سڑا روغا جب دے عمر اغزائی اور ڈیلی مو شہید دے مجھے علاقے دی پدخش اوس ہم دے نہ دے آرمی رے پو کنٹرول نشتا دے اور نہ آرمی التا خدا دے چی اور غمال دا
دو مشال سرے واوری. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په لاهور کې یوې بمی چاودنې په نتیجه کې سلور کسان وژل شوي او سباندې سلويخت ژوبل دي. چاودنه پرون په یو مارکیټ کې وشوه. دغه بمی چاودنه د ګڼې ګونې ډکې سیمې د انارکلی په خوانی فورت سټریټ کې شوې ده. د پیښې ژوبل کسان د ښار بیلابیلو روغتونو ته وړل شوي دي. د اسلام آباد نه په دې اړه د مشال همکار ریاض مساخل تفصیل راکوي.
بیګا د شپې خواو شالس نیمه بجې د لاهور په زوړ انارکلی بازار کې د خوراکس خاک په یو مارکیټ کې چاودنه وشوه چې پکې د اسپیټال چارواکو په وینا سلور تنمړه او تر سلويختو زیات جوبل شوې دي. د چاودنې سمدستي وروسته خلکو جوبل شوې کسان میو او ګنگارام اسپیټال ته ورسول. د پیښې پاړه یو عینی شاهد چې په خپل هم په دې چاودنه کې جوبل شوی وو میډیا سره خبرو کې وي
اچانک یو زور دار دھماکا ہوا جس سے مجھے سنائی آنا بند ہو گیا.
ناسا په یو زوره ور چاودنه وشوه چې ور سره زما غوګونه بند شو. ما چې وکتل نو د سر نمی وینې را روانې وې او هر طرف ته چغې سورې شوې او توره تیاره شوا. د مړو او زخمیانو په کې څه اندازه نه کېده.
د پولیسو ډی آی جی چودري ذوالفقار په وینا 14 کې نیم کیلو مواد استعمال کړی شوی وو او دا مواد د فریزر لاندې ایښودل شوی وو. خو بم ډسپوزل سکواډ بیا وایي 14 کې د 15 نه تر 16 کیلو پورې مواد استعمال شوی وو او 14 د ټایم ډیوایس سره شوی ده. د 14 وروسته د ریلوې وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق د پیښې ځای ته لاړو او هلته میډیا سره په خبرو کې وویل چې د حکومت جنگ د داسې خلکو سره دی د چا چې نه ځای معلوم دی او نه پکې څه احساس شته. دی وایي
دهشتګردی کی واردات لگ رہی ہے اور جو مواد اس میں استعمال کیا گیا یہ مواد وہی ہے جو عموماً دھماکوں میں استعمال کیا جاتا ہے.
داد تر ہگرئی پہ خخکاری او دے کی استعمال شوی مواد ہم ہغ دی کم چپ نور و چودنو کی استعمالی گی. دا تر ہگر و خیال دے چی حکومتی ادارے با دوی تا سلامی شی او دوی غواڑی چی پاکستانی اولس او یروی. خدا سے با کل ہم نہ کی گی. زمنگ دا کوشش او خواہش دے چی دے مسئلے سیاسی حل ولٹو. خو کسوک نہ سمی گی نو بیا با حکومت خپل عملداری قائم ہوئی.
اور ہماری کوشش اور ہماری خواہش ہے کہ سیاسی حل تلاش کیا جائے لیکن اگر کوئی باز نہیں آئے گا تو پھر ریاست جو ہے وہ اپنی ریٹ کو اسٹیبلش ضرور کرے گا.
د پیخی رستو پولیس سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دی او د چارواکو په وینا تر 500 زیات کسان نیول شوی او بازي موټر سایکل هم ولکه کې غستې شوی دی. بل طرف ته تحریک طالبان پاکستان د نامعلوم ځای مشال ریډیو سره خبرو کې د پیخی نه لایلمی سرګنده کړی دا. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی نه کارونه ګرځول شوی وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان د پېښور د اسلامي کالج او یونیورسيټي د تختول شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان نوی ویډیو خبره کړې ده چې پکې هغه ناروغه او ډیر کمزوري ښکاری او د حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کوي د طالبانو غوښتنې د سر ته ورسوي او د دې سر ته زړه خوشی کړل شي ځکه چې صحت یې په خرابېدو دی او د هغه په خبره د ژوند اخیری ورځې د خپل کورنۍ سره تیرول غواړي. په دې اړه د مشال ریډیو دا رپورټ اورو.
تحریک طالبان پاکستان د جنوبی وزیرستان یوې نه پیژندل شوې سیمې نه د اسلامیه کالج یونیورسيټي پېښور وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان یو تازه ویډیو 13 ورځ ماخام خپره کړه. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې دغه ویډیو کې وایس چانسلر اجمل خان تور زاړه کالی اچولی او سپینا ټوپۍ په سر د ونو بوټو څخه ډک یو غره په لمن کې ناست خودل شوې چې ډېر ضعیف معلومیږي او خپل پیغام ریکارډ کوي. په ویډیو کې اجمل خان وایي د طالبانو په قید کې درې کاله پوره شول چې دولت او ټولو واکدارانو ته یې په بیا بیا خواست کړی خو د رهایۍ لپاره یې هیڅ ګام نه دی پورته کړی. په ویډیو کې وایس چانسلر اجمل خان وایي طالبانو معمولی مطالبه ده چې کومو دوه کسانو زه اغوا کړی وم حکومت اغا نیولی چې طالبان یې د رهایی په بدله کې خلاصون غواړي خو حکومت پر دې هیڅ ځواب نه کوي. نوموړی د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله وزیر اعلی پرویز خټک او چیف جسټس پېښور دوست محمد خان خصوصي مطالبه کوي چې د خلاصون لپاره یې څه عملي ګام پورته کړي ځکه چې د ده په وینا د ملک خدمت یې کړی او نور یې هیڅ ګناه نه دی کړی. د وزیرستان مقامي خبریال نور بهرام خان چې د طالبانو په قید کې پروت اجمل خان سره یې څه موده وړاندې په یو نامعلوم ځای کې لیدل کړي مشال ریډیو ته وویې اجمل خان ډېر ضعیفه شوې او دا ارمان یې کوو چې د خپل ژوند اخیری ورځې په خپل کور تیرې کړي او دولت یې په خلاصون کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
خدای مو وکتلو ډېر په ضعافت چې وو مشکلات چې وو ده وویل چې یاره مو بچۍ دي او په بچۍ شي مو یوه بچۍ ده هغه مو ډېره یودي ځي او چې کله زه کېرته زه درېمه د مودې پوره به د هغه هېواد اختر ورځ وي خدای کې مې وکتو دای ډېر په افغان شو ډېره مایوسي ظاهره ولا دغه خبرې ده وکړلې چې زه یو حاضر سروې ته کاسیا او مودې حکومت سره سره دې علاقې پوره د ملک پوره ډېر خدمات دي او دې باوجود ګورنمنت طرف نه ډېره مایوسي ظاهره ولا پروفیسر صاحبانو نه او د سټوډنټونو طرف نه چې هغه نمونه کردار د موږ برا شنه ادا کیږي چې زه خپل شوی وایم چې مو د ژوند د اخیری ورځې دي او دا اخیری ورځې چې زه د خپل بچی سره د خپل کیر سره دا ورځې تیر کړم.
کلامو چې په دې اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه نو دا ډېرې هڅې باوجود هم د نوموړي سره په خبرو کولو کې بریالی نشو. د یادونې ده چې وایس چانسلر اجمل خان د کال 2010 ستمبر میاشتې په 1 نیټه باندې د پېښور پروفیسر کلونینا وسلوالو د خپل ډرایور سره یو ځای اغوا کړی و چې تیر کال یې ډرایور خوشی کړی شو، خو اجمل خان لا هم د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په منګولو کې دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا دې نه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې د پاکستان موجوده حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړوي او د لړکې په راتلونکو کې د یوې ټولګوندیزې غونډې د رابللو اعلان یې هم کړی. ځینې کارپوهان وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرانو مخکې هم د امنیت په اړه ډېرې تګلارې جوړې کړې او قراردادونه یې پاس کړي، خو هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي. باید چې دا ځل حکومت او پوځ یوه جامع تګلاره جوړه کړي. په دې اړه زموږ د همکارې انیسه اجمل دا رپورټ اورو.
د پاکستان موجوده حکومت د جولای په 12 نیټه یو ټولګوندیز غونډه رابللې چې پکې به د امنیت او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په نوې ستراتیژي خبرې کیږي. د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې په دې ټولګوندیز غونډه کې به د ټولو سیاسي او پوځي مشرانو نه د امنیت په اړه تجویزونه غوښتل کیږي چې راتلونکو کې په د سلا مشورو وروسته عمل وشي. د دې نه وړاندې هم د امنیتي حالاتو په اړه د پاکستان د وفاقي حکومت په ګډون جمعیت علماء اسلام افیډلې او عوامي نیشنل پارټي هم غونډه رابللې، خو د کارپوهانو په اند د دغه غونډو هیڅ نتیجه مخته نه دی راغلي. د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي که څه هم موجوده حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره تر سهاده سنجیده ښکاري، خو په پاکستان کې د طالبانو امنیتي حالاتو په اړه د سیاسي او مذهبي ګوندونو دریځونه مختلف دي او همدا وجه ده چې کېدای شي د پخوا په شان دا ځل هم د دې ټولګوندیزې غونډې او د نوې ستراتیژۍ هیڅ نتیجې مخه ته رانشي.
مخکې هم دا ګوندونه د یو بل سره ملو شوي دي او داسې غونډې شوي دي. د سیاسي او مذهبي ګوندونو د ترهګرۍ په اړه سوچ بالکل مختلف دی، ځکه چې مذهبي ګوندونه د طالبانو او ځینو وسلوالو همدرد دي. ځینې ګوندونه له هغو ډلو سره دي چې د فرقهواریت په بنیاد هر څه کوي، او ځینې بیا دریځ لري چې دا د بهر لخوا کیږي. نو چې په سوچ کې دومره فرق دی، نو بیا خو داسې غونډو هیڅ مقصد نشته. دا ځل به هم قراردادونه پاس شي، خو په عملي توګه به نافذ نشي.
د ریپورټونو تر مخه په پاکستان کې په تیره یوه لسیزه کې د ترهګرۍ له وجې د 300 زرو زیات کسان وژل شوي دي، او صرف په تیر جون میاشت کې 168 تنه وژل شو. د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر ساد وایي اوس هغه وخت تیر شوی دی چې د پاکستان حکومت او پوځ به د ترهګرۍ د مخنیوي او د امنیت لپاره جدا جدا تګلارې جوړولې، خو اوس وخت راغلی دی چې د بد امنیت د ختمولو لپاره باید حکومت او امنیتي ادارې یو جامع حکمت عملي جوړ کړي.
چشم پوشی پی دا حقائقونا وقت ضائع کئی اس خپل دا باب بی مقصد ای دا دے سفیدہ نیشتا دے کہ دا فوج و دے استخباراتو با دیر بے عمل دخل بئی دا ردی عملی ریاکٹیو سٹریٹیجی دا نا چلی گی چا دا غی سو اکڑل یو حملہ اکڑل تاسو پی سو دا غی ردی عملو کا مربوط سٹریٹیجی پکار دا مسئلہ دا مظر حل کے دو والم ندا کدی اس ناکتا جوڑا کر نیشنل کاؤنٹر ٹیرزم اتھارٹی خواہی کہ دا سے خلق پکی راج مشیو دی ابل اور افسوس ناک خبر چا غی خپلو کی لاس واچو چا کم دا غی کہ دا سے خلق موجود وی بدماشان موجود وی والٹ کول کئی دومره دا غی کریکٹر دا سے دے نو هغه بس پالیسی به جوړ کی دا سر غیر سنجیدہ خلق په دغه ځای کې دا غوښ شي دی دې ټول بس صفائی کول غواړي.
دا چې د پاکستان د موجوده حکومت لخوا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باندې نوې ستراتیژي سمره موثره وي، د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي هغه ګوندونه چې ترهګرۍ پر ضد جنگ به خپل ګڼلو هغه اوس په واک کې نه دي.
جو سیاسی جماعتیں کہتی تھیں کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے، وہ الیکشن ہار گئی ہیں. وہ
کومو سیاسی گوندونو به ویل چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د هغوی دا نو هغه ګوندونه په انتخاباتو کې ناکامه شول، او دا وخت هغه پارټۍ په واک کې دي چې تر اوسه دا بیان هم نه دی ورکړی چې د ترهګرۍ جنگ د هغوی دی. په ترهګرۍ پاکستان دومره په اسانۍ سره قابو نشي موندلی، ځکه چې دا وخت کوم ګوندونه په حکومت کې مخکې دي هغوی کې هیڅوک دې ویلو ته تیار نه دي چې ترهګري د پاکستان لپاره یو خطر دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د 2014 کال تر پای نیټو خپل پوځي ماموریت ختموي، پاکستانی سیاسي مشرانو وخت په وخت د خبرو اترو لاره د مذهبي سختدریزه د مخنیوي لپاره شمنې خود لیدي.
زموږ همکارانی ساجمل به اوس هم ځو کراچۍ ته، چرته چې په سهراب ګوټ سیمه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان نه کډوال شوي خلک په ګڼ شمېر کې آباد دي. د دغه علاقو خلک وایي په کراچۍ کې که څه هم دوی د امنیت او ګڼ شمېر نورو مسلو سره مخ دي، خو بیا هم دوی اوس په موجوده وخت کې خپلو کلو ته د ستنېدلو اراده نه لري. د دوی سره د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی خبرې کړې دي.
د کراچۍ ښار سوراب ګوټ سیمه یو له هغو علاقو څخه ده چرته چې په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ له امله بې کور شوي ګڼ شمېر خلک میشت دي. په دغو خلکو کې زیاتره کورنۍ د 2008 او 2009 کلونو په اوږدو کې کراچۍ ته راغلي او لا هم دلته آباد دي. د کراچۍ د هیڅ یوه اړوند ادارې سره د دغو راغلو خلکو کره شمېره نشته، خو بې کور شوي خلک داوه لري چې په لسګونو زره کورنۍ کراچۍ ته کډول شوي دي. د جنوبي وزیرستان سراروغ تحصیل څلوېښت کلن بادشاه ګل د تیرو څلورو کلونو راهیسې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې استوګن دی. هغه وایي که څه هم حکومت د دوی خلکو ته د بیرته ستنېدو ویلي، خو دوی فلحال خپلو کورونو ستنېدو ته تیار نه دي، ځکه چې اوس مهال په کلي کې د دوی کورونه په مکمله توګه وران پراته دي.
نو موږ واپس څنګه لاړ شو؟ زموږ کورونه وران دي، زموږ سره هیڅ وسایل طریقه نشته دی. ګانه نو هلته چې لاړ شو نو هلته تمبوانو کې خو نشو اوسېدی. ګانه تمبوګان دله در کوي، تمبو دله در کوي، نو دوی
راشن پر لڑکی هم تر وسه کوم مرسته نه ده شوی. د نوموړي په وینا دوی په دغه سیمه کې د کرایا په کورونو کې اوسېږي، کورونه یې تنگ دي، لخپل خپلوانو لري دي، خو بیا هم مجبور دي چې همدلته پاتې شي. د دې علاقې یو بل استوګن حبیب میسود چې د خپل سیمې د محله کمیټې مشر دی وایي په کراچۍ کې د پولیسو او نورو قانون نافذونکو ادارو لخوا د دوی خلک زورل کیږي. د هغه په وینا د دوی د سیمې د ډیرو خلکو زړه کیږي چې خپل پلرنی ټاټوبي ته ستانه شي، خو لا هم د دوی په پلرنی وطن کې امنیت د دوی لپاره د ډاډ وړ نه دی.
مجھے سڑا روغا جب عمار اغزائی اور ڈیلی مو شہید دے مجھے علاقے کی پدخ سے وہ سوم دے نہ دے آرمی رے کنٹرول نشتہ دے اور نہ آرمی التا خدا دے چی اور غمال ادا رغمال ادا دے چی بھائی یو پکٹکی نہ مخ کے بند کرے دا تر کڑم پورے بند دے کنا جب نردا یو 100 کلو 50-60 کلو میٹر راست علاقہ دا کنا جب چدا علاقے کے تر وہ پورے اس
د حبیب مسعود په خبره حکومت د دینه مخکې هم څو ځل په سیمه کې د امنیت اعلانونه کړي، خو د لږ وخت امن نه وروسته په دغه سیمو کې یو ځل بیا ناکراری زور نیولی دی. د هغه په وینا د ټانک او ډی آی خان په ګډون د کراچۍ څخه هم ځینې هغه خلک بیرته ستانه شوي چا چې د کورونو د کرایا وس نه لرلو. شمالی او جنوبی وزیرستان، سوات، خیبری جنسی، باجوړ، مومندو او یوشمیر نورو سیمو څخه د بدامنۍ له کبله کډوال شوي خلک لا هم ژوند کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی. ډان رسپان لیکي باید موجوده حکومت د بلوچستان مسلو ته خاص پام وکړي او په دغه صوبه کې د مالک بلوچ حکومت مضبوط کړي، ځکه چې په دې وخت کې یوازې د دغه صوبې وزیر اعلی د ناراضه بلوچانو سره د خبرو لار رابستلې شي. په دې اړه تفصیل د یوې وړې دمې ترڅنګ ورو. ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې نوی حکومت که څه هم په لومړۍ میاشت کې ځینې ښه کارونه پیل که خو د ترهګرۍ د ختمولو لپاره به لا هم لاره ټاکي چې دغه مسله څنګه هواره کړي. که بلوچستان ته وکتل شي دغلته د بلوسو او پښتنو حکومت ته ډېر ښه کتل کېږي، خو په دغه صوبه کې اوس هم د بلوسو ځوانانو مړی موندل کېږي او د خلکو لادرکه کېدل لا هم روان دي، او د دې سره سره په هزارګانو بمي حملې هم نه دي ودرېدلې. ډان ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم نواز شریف کوټې ته د پخوانی وزیر اعظم په مقابله کې زر سفر وکړ. په 13 جنوري کې هزارګانو په سخت یخنۍ کې د خپلو وژل شوو خپلوانو د مړو ترڅنګ د ناست احتجاج وکړ او د حکومت نه یې غوښتنه کوله د دوی وژنه دې زر تر زره ودروي. وزیر اعظم نواز شریف کوټې ته په خپل سفر کې ټولو امنیتي ادارو ته دا امر وکړ چې د هزارګانو په وژنه کې ککړ وسله وال دي ونیسي چې زر تر زره د سزا سره مخامخ شي. ورځپاڼه لیکي کچېرې د ترهګرۍ په دې وروستیو پیښو کې ککړ خلک ونیول شي او په هزارګانو بریدونه همدغسې دوام ولري، نو د وزیر اعظم خبرې به خالي خبرې پاتې شي او په آینده کې به بیا څوک په داسې بیانونو باور هم نه کوي. ډان لیکي باید حکومت په دغه صوبه کې خپله عملداري قایمه کړي او هغه وجوهاتو ته وګوري د کومو له وجې چې بدامنۍ په دغه صوبه کې جالې جوړې کړې دي. او په دغه لړ کې یوه مهمه وجه د نواب اکبر بوکټي وجنه هم ده چې له وجې حالات زیات خراب شول. ورځپاڼه زیاتوي په موجوده حالاتو کې باید د مالک بلوچ حکومت مضبوط کړل شي او مرکزي حکومت هم ورسره پوره مرسته وکړي، ځکه چې په دې وخت کې هغه تر ټولو مناسبه کس ته د ناراضه بلوچو سره خبرې کولی شي او د خبرو یا ډایلاګ په ذریعه یو حل راوستلی شي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوس هم راځي یو بل رپورټ ته. افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د سولې د روان عمل په اړه زیاتې خبرې میډیا ته نشي کولی، بلخوا بیا ځینې د پارلمان غړي وایي باید د سولې خبرې د ولس نه پټې نه کړل شي. په دې اړه د کابل نه د مشال ریډیو همکار خان محمد سین رپورټ راکوي.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وویل د سولې پروسه حساسه مسأله ده او دا نه غواړي چې په اړه ځینې خبرې د رسنیو په مخ کې وکړي.
د سولې د پروسې په اړه هم موږ دوه ډوله خبرې لرو. یو برخه داسې ده چې که تاسو غواړي په تفصیل پرې خبرې وکړو نو باید غونډه سره واوسي، او که غواړي چې یوازې پر هغو خبرو باندې بحث وکړو چې تاسو په مطبوعاتو کې اورېدلي دي نو هغه خبرې مو ټولې اورېدلې دي. د سولې پروسه داسې حساسیتونه لري، هره خبره چې کېږي پر ټولې ټولنې هم تاثیر شته او پر مخالفینو هم.
کله چې غونډه سری او مطبوعات له صحنې ووتل ورسره جوخت یو شمیر وکیلانو هم غونډه پریښوده او ویویل چې د سولې خبرې باید له ملت څخه پټې نه وي. د روان کال د جوزا د میاشتې په 28 نیټه په قطر کې طالبانو ته رسمن دفتر پرانستل شو، خو تر اوسه پورې د سولې عالي شورا دغه هیواد ته پلاوی نه دی لیږلی. چارواکو ویلي کله چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي بیا به د دوی پلاوی له یوې قوي اجنډا سره دوهې ته ورشي. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې له تړلو دروازو شاته د غونډې له پای ته رسیدو وروسته اکثر وکیلانو ویل چې د چارواکو سرګندونې ورته د قناعت وړ نه وي او حکومت سولې ته کومه خاصه اجنډا نه لري. د ولسی جرګې یوې غړي نقیب الله فائق د ښاغلي ستانکزي په حواله وویل چې حکومت د طالبانو د دفتر له مشر طایب آغا سره پټ تماسونه نیولي دي.
رئیس دارالانشا شورای عالی صلح چیز برای گفتن نداشت، چیزی را که او اصرار داشت این بود که جانب
د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس د ویلو لپاره څه نه درلودل. هغه څه چې هغه پرې ټینګار درلود دا و چې حکومت له ځینو طالبانو سره په پټه په تماس کې دی. هغه په دې برخه کې د طیب آغا نوم واخیست، خو ښاغلی سپنتا په ډېر جرأت سره وکیلانو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په نوم اصلا څه نسته.
ډاکټر فائق خبریالانو ته د ډاکټر سپنتا د خبرو په هکله وویل چې د هغه په باور په افغانستان کې اصلا د سولې کومه پروسه نشته. نوموړي د هغه په حواله دا هم وویل چې د سولې پروسه که روانه وي د پروسې په بڼه به نه وي، بلکې د شخصي قومي او ژبني اړیکو له مخې به له مخالفینو سره پر مخ وړل کیږي. د جمعې په ورځ ښاغلی سپانتا په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې سوله په زاریو نه راځي او دولت باید د قدرت له موضع وسلوال طالبان سولې ته اړ کړي. لکه نه چې په قطر کې طالبانو ته دفتر پرانستل شوی، افغان حکومت ورته د شک په سترګه کتلې دي. په دې وروستیو کې جمهور رئیس حامد کرزی پریکړه کړې تر هغې بل امریکا سره د امنیتی تړون پر سر درېدلې خبرې پیل نه کړي چې په قطر کې طالبان له دولت سره خبرو ته حاضر نشي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
مشال ریډیو ته وګي په روان یو سات کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه د مصر په حالاتو، د شان په اورګزو ایجنسی کې د بجلی د لوډ شډینګ، د دې سره سره د حمزه بابا د خطونو په اړه یو نوی کتاب، په دې ټولو موضوعاتو ریپورتونه لرو. د غرمې دولسمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ګل ایاز نورو.
دا پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې پروند یو وی بمی چاودنې په نتیجه کې څلور تنه وژل شوي او سبا نه څلوېخت نور ژوبل شوي دي. چاودنه پروند شپې د لاهور زوړ انارکلی بازار په فود سټریټ کې شوي. د یادې پیښې ذمہواري چا پر غاړه نه اخستی. د پاکستان وسبال طالبانو د پیښور اسلامي کالج یونیورسيټي د تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان یو بل ویډیو پرون جاری کړی ده. مشال لړیو ته پرون ترلاسه شوی ویډیو کې پروفیسر اجمل خان ښکاره شوی چې د یو نامعلوم غړ په لمن کې ناس خودل شوی. وسبال طالبانو درې کال وړاندې پروفیسر اجمل خان تختول وو. افغان حکومت وایي د افغانستان د اصولي په مسله کې له پاکستان څخه هیله په ناامیدۍ بدله شوې او هڅه کوي چې په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرسته ترلاسه کړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر فرامرز تمنا مشال اړیته وي دوی نورې لارې چارې هم لري چې په مرسته به د اصولې پروسه پر مخ یوسي. د افغانستان په لغمان ولایت کې نن په یوه پیښه کې نخته کې درې وسوا طالبان وژل شوي. د امنیت قومندانۍ یو ویان جګړن شیرین آغا مشال اړیته وي دا پیښه نن سهار شپږ بجې د کابل جلال آباد په لوی لاره د لغمان د سرخه کانو په سیمه کې رامنځته شوي. د مصر د ولسمشر ویان وایي د وزیر اعظم په حیث په رسمي توګه د محمد البرادی ټاکنه نه ده شوې. د دې وړاندې رپورټونه خپاره شوي چې د ملګرو ملتونو د حتمي توانایي د ادارې پخوانی مشر محمد البرادی به د مصر نوی وزیر اعظم وي. د امریکا په سان فرانسیسکو هوایي ډګر کې پرون د مسافرو د یو جاس هنګامي لینډینګ او اور لګیدو په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي. د جنوبي کوریا ایشیانا ایرلاین بوئنګ 777 جاس کې 201 نوي مسافر سپار وو. او د بولیویا ولسمشر وایي د امریکا فراري استخباراتي اهلکار ایډورډ سنوډون ته پناه ورکوي.
لاند خبرونه مو د ګلایاس ناوریده او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپل اداري د ملکی امن د پاره د ټولګونديزي غونډې رابللو په ضرورت لیکلي دي. دغه لړکی آج ورسپانو وایي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د وزیر اعظم په نوم یو خط لیکلی چې پکې صوبه کې د امن او امان د پاره کوششونو او ټولګونديزي غونډې رابللو ویل شوی دي. اداري وایي چې دا خط په داسې وخت کې لیکل شوی دی چې خیبر پختونخوا ورسره خوا کې پرته قبایلی سیمه باندې یو وحشت خور دی او هر تن په یره تر حق دی. نو د دې د پاره تحریک انصاف هم د مشاورتي جرګې په نوم د یوې غونډې رابللو اعلان کړی دی چې پکې به ټولو برخیزو ته د ګډون بلنه ورکول شي. دغه رنګ نواز شریف هم د ټولګوندیز غونډې رابللو اشاره ورکړې ده. اداري مخکې لیکي چې یو طرف ته د افغانستان روس جګړې د لاسه پلکونو افغان کډوال پیښور ته راغله او په دې ځای یو اضافي بوج جوړ شو. بل طرف ته پیښور د مرکزی آسیایي ملکونو سره د ملاوهلو یو اهمه لار ګڼل کیږي، خو نن سبا د دې رنګ روغن او بنیادي ډانچه بیخي ختمه شوې ده او نوې سرمایه کاران خلاصه چې زاړه سرمایه کار هم له دې ځایه نورو ځایونو ته روان دي. نو په داسې حال تو کې امن د دې ځای تر ټولو لومبي ضرورت دی او پکار دا چې د دې د پاره ټولي سیاسي مشروالۍ د پوره عقل او پوهه سره ګامونه پورته کړي. د غرنګ مشرق ورسپانه هم د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د خط په اړه لیکي چې د ملک ټولو ګوندونو لپاره پکار دي چې رايوزي شي او ترهګري په ضد کامی پالیسی جوړ کړي، ځکه چې ترهګري یو کامی وسله ده او د ټولو زیاته تری خیبر پختونخوا صوبه متاثره کیږي. اداري لیکي چې تیر وختونو کې د شدت پسندې په ضد نه خو په ملکی کچ سره مشاورت شوې ده او نه پارلیمان کې په دې څه خاص خبره شوی دی او دغه وجه دا چې تر اوسه د ترهګرۍ او شدت پسندۍ په ضد سکامی پالیسی جوړه نکړې شو. اداري اخیره کې لیکي چې کامی پالیسی جوړولو او په دې مشاورت کولو کې به وخت لګي او د لړکې د اختلافاتو امکان هم موجود دی. خو بل طرف ته خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ته نو د دې موقع نه دوی له فائده پورته کول پکار دي او اول په صوبایي کچ اتفاق رائے حاصلولو وروسته د مرکز سره رابطه وکړي او دا شان بورتا خپل دریز منلو کې اساني وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبرې جانسلی کې چې د پاکستان نوی حکومت د پانسۍ په سزا عرضي بندیز ختم کړی دی چې په نتیجه کې د بشري حقوقو ډلو غوسه راپارولې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل دا ګام په سختو ټکو کې غندلې دي. خبرې جانسلی کې چې د نړۍ په یو نیم سل هیوادونو کې د پانسۍ سزا یا ختمه شوې او یا پرې بندیز دی، خو په پاکستان کې په 2008 کال کې د پانسۍ په ورکولو بندیز لګول شوی و چې د جون په 18 نیټه مهلت سرته رسیدلې دی. خبري جنس د پاکستان د کورونو چارو وزارت د ویان عمر حامد خان په حواله لیکي چې نوی حکومت د بندیز د نیټه د غزبولو اراده نه لري. د حامد خان په وینا د نواز شریف د نوی حکومت د پالیسي تر مخه هغه ټولو قیدیانو ته به پانسۍ ورکول کیږي چې عدالتونو ورته د مرګ سزا اورولې وي، خو په دې کې هغه شامل دي چې معافي ورته ملاو شوی. په نړۍ کې پاکستان د هم هیواد دی چرته چې د مرګ سزا لا هم برقراره ده. دا وخت د هیواد په بیلابیلو بندیخانو کې د 8000 نه زیات بندیانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د مرګ سزا سره جرمونو کې کمی نه راځي. بلخوا اسوسیټډ پریس اژانس لیکي چې پاکستان او چین د عرب سمندرګۍ نه د مواصلاتو نظام نور پیاوړی کول په نظر کې نیولي. که څه هم د غلاري د سخت غریزي سیمو او د غیر قانوني سیمو نتیریږي، خو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره دواړه هیوادونه ژمن دي. خبري اژانس لیکي چې د اتو پراخو اقتصادي پریکړو کې یو د اقتصادي راهداري هم ده. د پاکستان گوادر نه د چین کاشګر پوری د 2000 کیلومتر سړک او ریل گاڑی یو وګد مهاله پریکړه شامل ده. پاکستان هیله لري چې د چین سرمایه کاران به دغه هیواد کې سرمایه کاری لپاره راکش کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې تر بر هر وخت زیاتې شوې دي. تیر کال دواړه خیزه تجارت 12 ارب ډالرو ته رسیدلی وو. خبري جنس د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي پریکړو تفصیل خبر کړي او لیکلي دي چې د سړک غزولو پروژه له ډېرو ستونزو ډکه ده، ځکه چې وسلوال طالبان او بلوچ بلتون غوښتونکي په دې لار کې لوی امنیتي ستونزې جوړولې شي. خبري جنس په واشنگتن کې د یو سړنیز ادارې کارپو انډریو سمال په حواله لیکي چې هیڅ یو پروژه تر هغه سرته نشي رسیدلی تر څو د اوږدمهاله امنیت مسله هوار کړی شي ویني. د دغه وینا که څه هم د مواصلاتو نظام د هر یو پروژې لپاره ډېر ضروری وي، خو دا په یوازې ټوله لوبه نشي بدلولی.
دا مشال ریډیو دا
په مصر کې لواک نه د محمد مرسی لری کېدو وروسته په مظاهرو او تاوتریخوالي کې شاوخه 10 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. په قاهره کې د محمد مرسی د پلویانو او مخالفینو ترمنځ لشکړو وروسته د مصر حکومتي ټلویزیون د ولسو کسانو د وژل کېدو خبر ورک. وروسته چارواکو ویل چې 12 تنه په اسکندریه ښار کې د دوه خواو ترمنځ پنخوتو کې وژل شوی دي. په دې اړه زموږ د همکار اسمت سروان دا رپورټ ورو.
تشدد په داسې وخت کې پیښ شو چې د اخوان المسلمین پلویانو د جمعې په ورځ د مرسی د بیرته ولسمشر کېدو غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې په قاهره کې د پوځیانو او زغرګاډو له ځای پر ځای کېدو وروسته تاوتریخوالی درېدلی دی. په یو بل انکشاف کې د مصر د کورنیو چارو وزیر وویل چې د اخوان المسلمین ګوند مرستیال مشر خیرات الشاطر تشدد ته د لمن وهلو په تور نیول شوی دی. اخوان المسلمین د پوځ په ملاتړ د موقت حکومت جوړېدل رد کړي دي. د مرسی حکومت چې په مصر کې لومړنی منتخب حکومت و، د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ دقیقا له واک ته رسیدو یو کال وروسته لیرې کړی شو. اسلام پال وایي چې پوځ د یوه منتخب ولسمشر د حکومت پر ضد کودتا کړې ده. پوز بیا وایي چې موقت حکومت به د نویو انتخاباتو لپاره لار اواره کړي. د مرسی یو پلوی د نوم د نشودلو په شرط پرون موبایل
اول مره تشهد په هدي نزاهه
د لومړی ځل و چې دومره په شفافیت انتخابات وشول او لومړی ځل و چې خلکو خپل اساسي قانون په خپل ولیک خو پوزیانو پټانکونو جنگیال وتکو او وستو هر څه لمنځه یوړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر د جمعې د ورځې شخړې وغندلې او لټولو مصری مشرانو وغوښتل د نور تشدد مخه ونیسي. د امریکا له قوانینو سره سم که په مصر کې مشروع حکومت جوړ نشي نو له دغه هیواد سره د امریکا د 1.5 میلیارد ډالر مرستې مخنیول کیږي. په واشنگتن کې د مصر سفیر محمد توفیق د مصر د ورستیو ورځو د پیښو ملاتړ وکړ. د وویل دا داسې یو وضعیت و چې د مصر لوی اکثریت سړکونه او کوڅو ته راووت، 22 میلیون خلکو لاسلیکونه وکړل او د وار مخکې انتخاباتو غوښتنې وکړه. دوی له پوځه وغوښتل چې اقدام وکړي. دوی تر مودې د مخکې انتخاباتو غوښتنه وکړه. په مصر کې د حالاتو د خرابې دوله کبل په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه لږه شوې، د ګرځندوی صنعت زیانمن شوی او د خلکو اقتصاد اغیزمن شوی دی.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان حکومت وایي د سولې پر روان عمل کې د پاکستان پر رول مایوس دی او په دې لړ کې به د نورو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي. په دې اړه زموږ د همکار صالح محمد صالح دا رپورټ ورو.
افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په مسله کې له پاکستان څخه هیله په ناامیدۍ بدله شوې ده او هڅه کوي په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرسته را جلب کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې مهم اقدام یو بین الافغاني اجماع ده چې سیاسي اپوزیسیون وسلوال طالبان او افغان دولت په خپلو کې کښېني او د سولې په برخه کې یو ګډ توافق ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر فرامر ستمنه ازادي رادیو ته ویل دوی نورې لارې چارې هم لري چې په مرسته به پر پاکستان فشار راولي. کله چې موږ له پاکستان سره د ګاونډیتوب او دوړخیزو اړیکو په مستقل ډول کومه نتیجه ورنکړه، طبیعي خبره ده چې له چین، ترکیه، سعودي عربستان، نړیوالو متحدانو لکه ناټو، بریتانیا یا هم امریکا، انډونیزیا او ان نورو عرب هیوادونو څخه به وغواړو چې پر پاکستان فشار واچوي. تمناوی په قطر کې امریکایانو او روس ته پاکستانیانو له طالبانو سره د سولې پټي مذاکرې درلودې او دا یو د سیسو چې د په خبره افغان دولت یې په پوره هوشیاري سره مخه ونیوله. خو د سیاسي چارو کارپو ایسا ختمر وایي د سولې د روانو هڅو په مسله کې افغان دولت پوخ دریز نه لري.
تر څو چې موږ د یو قوي موقف نه برخوردار نه اوسو، موږ هیڅ سولې ته لاسرسی نه شو پیدا کولای. اوس د افغانستان موقف قوي نه دی، په نړۍ کې هم قوي نه دی، دننه په افغانستان کې هم قوي نه دی. د بل خوا نه ډیری موږ په دغه بعض اصطلاحاتو باندې هم ځان غولو هم خلک غولو. ګوري لکه کله موږ وایو اجماع ملي، دغه اجماع ملي یعنی څه شی دی؟ دغه اجماع ملي باید په دغه لس کلونو کې دومره چې جرګې جوړې شي، جرګګۍ جوړ شي، شورا نه نوي جوړ شو، لوی جرګه جوړ شو، دا اجماع ملي خو په هغه وخت کې باید مطرح شوی وای چې د افغانستان د صلح لاره کومه سي دی.
کارپوهان د پاکستان پر دریز انتقاد کوي چې هڅه کوي په دې پروسه کې مهم نقش ولري. پر دغه هیواد تور پورې سوی چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي او په قبایلي سیمو کې د طالب وسلولو د پټو مرکزونو په لمنځوړلو کې اقدام نه دی کړی.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه مشمله وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګړ دې کا درون نه پردې اورې راخه نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر پټول نه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې غړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدليږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او پنا منا راشي.
د هر څو په شالو شملا پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې. تاسو مشال ریډیو ته وګیزو. مومند ایجنسی ته چرته چې د سرکاري سکولونو استادان وای په فاټا سیکریټریټ کې د یو کال راهیسې د هغوی د ترقۍ لپاره لیګلی شوي کاغذونه پراته دي، ولې لا هم دوی ته ترقۍ نه ده ورکړل شوې؟ د دوی د ستونزو په اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
په محمد ایجنسی کې د سکولونو استادان غوښتنه کوي چې لکه د خیبر پختونخوا د استادانو په شان دي هغوی ته هم ترقۍ ورکړي شي. د محمود جنسی د استادانو لړخه ټاکلې شوی مشر کریم خان چې په سبان خور های سکول کې استاد دی مشال ریډیو ته وویل
د اوسه پوری اپګریډیشن چې دی نو دا په ټوله کې پی کیپ کې په خیبر پښتونخوا کې وختي نه شوی دی او اتا ته میشت وشو چې استادان تنخواګانې هم اخلي نو دا مخکې چا په 14 کې کار کاو چا په 15 کې کار کاو چا په 9 کې کاو چا په 12 کې کاو مختلفو کیټګریز کې دوی روانو پی ایس ټی څومره ټیچر شو او ویلې دا وی د سینیریټی په بنیاد باندې چې دی نو په مخکې ګریډونو کې پروموشن ورک او د مومند جن سي بلکې د ټوله فاټا ټیچر چې دی اغا د دین اوسه پوری محروم دي
د کریم خان په وینا چې په قبایلی سیمو کې د ستونزو هر استاد اور پیخه ده او د استادانو شمیر اتل لزرونه زیات دي نو بیا استادانو ته په خراب حالاتو کې ډیوټي کول او د حکومت له اړخه د هغوی ستونزې نه هوارول څومره مشکل جوړ کړی دی د یکون های سکول استاد صابر رحمان وای
او په دغه حالاتو کې زمونږ سکول هم وران شو په 2009 کې او دغه باوجود مونږ یو میاشت نیمه داسې شال پاتې شو او دغه نرسته به مونږ کشنل ډیګری کالج کې غون کې مونږ ته هاستل له دغه بلډینګ مونږ ته خالی کوو هغه کې مونږ 2009 نه پروګرام شروع کړی دی
محمد ادریس هم سبان خور کې استاد دی او هغه د حکومت نه سغختنه کوي
کفرس کرے د زمنګا دا کار دی په دې اولمبي سټپ کم چې زمنګا متعلقه دفتر دیونه کو نو په دې مونږ به مخکې هغه اسلام آباد پورې مونږ ان شاء الله مونږ به خپل ته ګډو کو
فضل هادی په غلنۍ های سکول کې استاد دی او هغه د ترقی په لار کې خنده داسې وخایل
دی بیوروکراسي څه شي کوي صرف زمنګ ته بيد پاره لري ناس دی چې یو کال وشو په یو کال کې بیوروکراسي دا هغه اسلام آباد ته ونلې چې مال دی لپاره بجټ راکا دا خو بیوروکراسي نه دی بیا مطلب دا دی تو نقصان دی موږ دوی راکی استادانو ته هغه مشکلات او خندان پیدا کړي چې په دفترو کې کړیږي او چکرې لګي او خلکو ته بخپو پرې ودی
لدی ورستو مو د محکمه تعلیم محمد ایجنسی د مشر چارواکی ایجنسی ایجوکیشن افیسر سید محمد خان سره خبرې وکړي نو هغه وویل هغه د ټولو استادانو د ترقی لپاره کاغذونه خپل مشرانو ته لیږلي دي خو د فاټا سیکریټریټ سره مختص شوی فندونه او یا بجټ نشته دي چې ترقی اخستونکو استادانو له تنخواګانې سی واکړي
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور دلی اولی دلی شی
اوس هم زه او راغزو ایجنسې ته چرته چې د بجلی د زیات لوډ شډینګ له وجې خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي او زیاتوي چې په سیمه کې دوه یا درې غنټې بجلی وي چې د دوی ضرورت نشي پوره کولی د سیمې خلک غوښتنه کوي په لوډ شډینګ کې د کیمرې راوستل شي او دا شان غیر اعلانیا لوډ شډینګ د هم زر تر زره ختم کړل شي په دې اړه نور حال د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې
پاور اگزو ایجنسی کی د بجلی لوډ شیډنگ خراب صورتحال خپل کړی دی خلک وایي چې د بجلی د بوتلو هیڅ وخت نه دی مقرر او په سیمه کې اکثره بجلی غایب وي د فیروز خیلو سیمې عبدالباز مشال ریډیو ته وویل چې په شپه ورځ کې صرف دوا او یا درې غنټې بجلی وي چې دا د دوی ضرورت نه پوره کوي
تقریبا د دوی دنې غنټې بجلی راځي خو دا په مختلف ټیمونو کې راشي لکه اکثر مودې دي چې ضرورت دی د ورځې لپاره ځکه چې دا د اکثر کویون دي دا په بجلی باندې چلیږي او چې بیا د شپې راشي نو شپې خو بیا ځکه چې خامخا خدای دې په ځد زنانه خو نشي نو تکلیف بوده داره چې په غوډه زموږ د ورځې بجلی رسیدي چې شپې بجلی موږ هیڅ ځکه خاص غل نشته لري او ورځې ټینګه کله یو ګنټه راشي دوه ګنټه راشي نو هغه خو باندې راوځي کنه
نو موږ زیاته کړه چې په کورونو او جماعتونو کې د نور استعمال سچ د سخلو او به هم نه پیدا کیږي د بجلی محکمې چارواکو تر مخه چې ګرځي شون نه د سیمې خلکو ته د بجلی کنیکشن شي وي دي خو مسله دا ده چې په سیمه کې دغه کنیکشن هر چا په خپل مرزي لګولې دي نو دا نه دي معلومه چې د کنیکشن شمیر به څومره وي په کابل سیمو کې د بجلی محکمې وایان محمد انور مشال لډیو ته د بجلی د بوتلو دوه وجه او خدلې یو په ملک کې د بجلی کمې او دویمه وجه په سیمه کې د بجلی غلط استعمال دی
کوارټر نه خاص کړل شي او ځین جنسې تاسو ته خبر ورکړل دی چې انت کې مونږ سره صدا سي پیمانه نشته چې مونږ ته پاتې دي د علاقې ته 400 ام پی ار لوډ پکار دی یا 200 پکار دی مونږ دې په فیډر باندې لوډ ورکو نو ظاهر نه سي پکې لوډ شیډینګ وي
بجلی نوی چلاوجی دوی لڈیرو ستونزو سرا مختی دوی دو حکومت سخا غوښتنه کوي چې بجلی په لوډ شیډینګ کې کمی سره غیر اعلانیا لوډ شیډینګ دی هم ختم کړی شي محمد انور وایي کچېری د بجلی استعمال په صحیح توګه او د ضرورت مطابق وشي نو د سیمې د بجلی ستونزه تر ډېره حدا پورې حل کېدلی شي
ستاسو ستونزې
ورته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو سواد ته چرته چې د ګرمۍ په موسم کې د سیل لپاره سیلانیان د سواد ښکلا سره سره د سیمې د میوو نه هم خوندون اخلي دغه میوې د سواد سړک په غاړه زمیداران د باغونو خوا کې خرڅوي او چې پکې شلتالان هم شامل دي دا وخت سواد کې زې پر زې شلتالان خرڅيږي د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان د غلطه د مختلفو خلکو سره او د شاند سیلانیانو سره خبرې کړې دي تفصيلي په دې رپورت کې
د ګرمۍ په موسم کې د سواد نورو میوه سره سره د شلتالانو فصل هم په پخېدو شي او د سواد بلبل سمو کې زی زمیداران او د میوه کارکونکي دغه شلتالان د سړک په غاړه د باغونو خوا کې په رنگارنګ پیټو کې خرڅوي یو طرف ته د زمیدارانو میوه خرڅيږي نو بل خوا خلکو او سیلانیانو ته تازه میوه هم ملاويږي د کالم پروت تحصیل خوازخېله کې د سړک په غاړه شلتالان خرڅونکې همایون وایي چې شلتالان د جون په میاشت کې شروع شي او د ستمبر میاشت پورې دوی د سړک په غاړه تازه تازه خرڅوي
موږ له سیل والا مردان پیښور لاهور والا د کراچۍ پورې پینډي اسلام آباد والا ملتان والا دا ټول خلک موږ راضي او زمون نشلتالان وړي د توفي لپاره مده چې یاره دا یو دغه لپاره چې یاره دا شلتالو موږ وسه کو د سواد میوه ته ډیر خلک انتظار کوي چې یاره د سواد میوه به شروع شي او موږ به داغه مناسب مده جزانه یو توفه راوړو سواد ته چکر لره شي سیل صفاو کی بیا د دې طرف د ځان سره دا شلتالان لیوړي
همایون زیاتوي چې منډهو ته هم دغه مالوړي ولې د سړک په غاړه خرڅولو کې دوی ته منافع زیاته پاتې کیږي
موږ د دې جیدا پیدا ده چې موږ منډای ته لګو منډای کې مارکیټ کمزور ای نو بیا دې ځای کې موږ خرڅو په دې کې موږ ته کمیشن پاتې شي د کریټ خرچه په کمای د مزدور په کم راځي نو موږ ته په دې کې بیا منافع دغه نه زیاته پاتې کیږي
نمزدې یو ډرایور ملنګ جان وای چې مالی کالم ته وړو او اوس ځان له او کور له شلتالان اخلي
اوس واپسې ګرالو د شلتالان مولي د تازه لمرا واغسته موږ په لارې باندې دا کوم بچا تازه وږي اوس د بوټي نه راو شو کېده ارزان هم دي
د سواد په دغه سړک د کالم نه په واپسې د سیلګری لپاره د پینډي څخه راغلي د کوړمه میرمن وای
کلام تک بہت اچھا لگے فروٹ بھی بہت اچھا ہے
کلام تک ڈیر خوندی اکڑو اس شلتالان اخلو تازہ دی او ارزان دی زان لے اڑو دڑالے پتو کا سواد کے امن دے ماحول خد ہے رش ہے سواد وے نے او میوے ہم اخرے
فروٹ کھائیں موسم انجوائے کریں
یو بل سیلانے عثمان چے دا لاہور سا راغلے دے وئی
سواد وزٹ کرنے آئے تھے سیر و تفریح کے لیے
مونگ سواد تا سیل لپارا راغلی ہو دیر خلگی وہ خصوصاً دامی وی دیر خوگی دی کم چی دل تا خرسی گی مونگ دو پیٹائی واغستے دیر خدی
دو پیٹی خریدا ہے بڑا اچھا لگا ہمیں
سواد کې د زراعت محکمې معلوماتو تر مخه د سواد شلتالان دغه تخم د اټلی څخه راوړل شوی دی او په لوی کچه د دې باغونه سواد کې موجود دي او د پاکستان 80% شلتالان په سواد کې پیدا کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو ته غوږی زو د افغانستان ننګرهار ولایت چرته چې د یتیمو ماشومانو د سرپرستی نړیوال ادارې په مالی او داشان د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست په تکنیکی مرسته 55 یتیمو هلکانو او نجونو ته د شپږ میاشتو په دوران کې بلابل مهارتونه وښودل شول او د کار اوزار یې پرې د یوې غونډې په ترڅ کې وویشل او د دې سره سره 50 یتیمان ځوانان د کمپیوټر او انګریزي ژبې له کورس نه هم فارغ کړل شول په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکبي
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د آی او سی یا د یتیمو ماشومانو د سرپرستۍ نړیوالې کمیټې په مرسته څه د پاسه سل تنه یتیمان هلکان او نجونې د شپږو میاشتو په دوران کې په کسبي زده کړو سنبال کړل او د کار اوزارې پرې وویشل او د دې تر څنګ یتیمو ځوانانو ته د انګریزي ژبې او کمپیوټر زده کړې هم ورکړې وې چې د فراغت سندونه یې پرې وویشل د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په دې اړه مشال راډیو ته وویل
زموږ سره یو روزنتون دی د آی او سی روزنتون په نامه چې دا په پروتوکولي شکل زموږ سره فعالیت کوي د یتیمو ماشومانو په فزده کړه او په پنی هرپوي برنامو کې خپل پروګرامونه عیار کړي دي 55 تنه 15 پکې زنانه دي نور نارینه دي په مختلفو هرپوي برنامو کې روزل شوي دي او ټول وړاندې شو 50 نفره د کمپیوټر انګلیسي او ریاضي په کورسونه چې موږ ته تیار کړي وو هغه کې روزل شوي دي ته هم هغه د فراغت سرټیفیکیټونه موږ ورکړو
د یتیم ماشومانو د سرپرستۍ د نړیوالې کمیټې د بورډ یو تنګړی محمد نعیم مجرو وایي چې کمیټې په امریکا کې ځینی تفریحي پروګرامونه جوړوي او تر لاسه شوې پیسې په افغانستان کې د یتیم ماشومانو د روزنې په لار کې مصرفوي
دا ټول په شخصي امکاناتو باندې موږ برابر کړی دي مثلا زمونږ افغان خلک ورونه الته راټول شي یا کنسرت برابر کړي هغه ټیکټونه پیسې دلته را لګو کله موږ ډوډۍ په خکو برابر کړو هغه وکړو کله مثلا دغه سي مشر ملما چیرته را پیدا شي دغه پر افتخار باندې غونډه جوړ کړو نو په هغه باندې یو ټیکټ کیدو دا پیسې دلته را غونډيږي او چې بيخي هیڅ امکانات نه نه بل بورډ ممبر چې دي خپل جبنه غونډه ور کوي یعنی هیڅ حکومتي ارګان هیڅ نوا د امریکایي کمبل کم مؤسسه د ترشا ولاند بلکې بخې شخصي کاربانې دا روان دي
په کیسبیز د کړو روزل شوی ځوانان خوشاله وو چې لزد کړو روسته ورته د کار او زار په واک کې ورکړل شول دوه تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانه مرزو ده عادل تازه شپږ میاشتې کېږي چې حیاتي کورس کې زده کوم خپل یو یتیم ما خپل ځان سره ډېر فکر وکړو چې نشم تنه تعلیم مخته وسم هم خپل تعلیم مخته وړم هم خپل زده کوم هم یو سواد پیدا کوم ما ډېر څه زده کړی دي ګرد ګنډلی شم پنجابي ګنډلی شم انارکلی ګنډلی شم تریزدار ګنډلی شم هر رقم ګنډلی شم
ما تقریبا تر انټنسیو پورې دلته ویلې زه دومره خپل ځان باندې دغه لرم چې یو اورګنایزیشن یا یو افس تلار شم کولای شم چې مالته یو کار کوم خپل
د کار او ټولنیزو چارو د ریاست چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به هم دغه شان پروګرامونه ولري سو په دې وتوانیږي چې په ننګرهار کې د بیروزګارۍ کچه راکمه کړي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډالې دغه لړۍ به دوام لري خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل سره هغه شریک کړم
سروتا سدنه پر استماسیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مهیروي
اوس هم د روان خبرونې په پای کې راځي او بل رپورت ته د پاک امارات ادبی ټولنې په مرسته د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری په نثر او داسې په نورو مهمو لیکنو باندې مشتمل یو نوی کتاب غونچک چاپ شوی د دې کتاب په اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې اورو
د پاک امارات پښتو د بیټولنې په مرسته د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د نثر بیلابیل اصناف او د نوموړي پیوش مر مهم لیکونو باندې مشتمل د غونچک په نامه یو نوی کتاب چاپ شو دغه غونچک کتاب ته ترتیب شاعر او لیکوال کلیم شینواری ورکړی دی او د حمزه بابا د نثر مهم مواد پکې ربر سره کړی دی دا چې په دې کتاب کې د حمزه بابا د لاس لیکلي کوم کوم موضوعات را غونډ کړي دي په دې حقلا شاعر او لیکوال کلیم شینواره مشال ریډیو ته وایي
غونچک کتاب چلای دا حضرت امیر حمزه خان شینواری د مضمونونو مقالو تکلونو مرکو او خطونو مجموعه نن سبا په پښتو ادب کې جدید پښتو ادب کې د حمزه بابا اهمیت نه انکار نشي کېدای په دې کې چې کوم زما په خیال شپږ څلوېښت ډېر هم مضمونونه چاپ شوي دي چې په هغې کې ډېرې علمي مقالې هم شته د تصوف په حواله د فلسفې په حواله داسې آسان مضمونونه چې نن سبا تکل ورته ویلی شي په هغې باندې څه مضمونونه پکې چاپ شوي دي
د غونچک کتاب په حکله یو بل شاعر او لیکوال حزیب الله خپل خیالات څه داسې څرګندوي
دا لکه غونچک کتاب تر څومره حده پورې ما ولوسته
پدی کې ډیر سشتا وای او هغه څه په کشته شترنه نه پوری پټو پدی کې د لری او د بری پښتونخوا بلکې د ګردې پښتونخوا ډیرو لیکوالانو د حمزه بابا نه ډیر ګرانی ګرانی پښتنې کړي د خطونو په ذریعہ باندې یا د ډاک په ذریعہ باندې او دا غو پښتنو کوم مدلل جوابونه چې حمزه بابا ورکړي دي هغه ټول پدی کې شته دی پدی کې د حمزه بابا نه پښتنې د تصوف د غزل په باره کې د ساينس شو اسلام شو تصوف شو او د غزل مقصدیت شو د غزل شعریت شو د غزل تغزل شو نه ډیر عجیب عجیب پښتنې شوې دي نو کچره دا کتاب وکته شي نو لکه ډیر زیات معلومات رسېږي شي
دا چې د حمزه بابا دغه نثری اصناف د څه مقصد د پاره رجم کړل په دې حق لا کلم شنوارې زیاتوي
ما ریسرچ وکړو مختلفو لایبرریو کې دا غوي چې وخت په وخت په مختلفو رسالو او اخبارونو مجلو یا ځنې مقالو په کتابونو کې دا غوي کوم نثری آثار چاپو هغه ما راجم کړل د دې لپاره چې یو خو دا و چې پښتون قوم ډېر کم خلکو هغه شیین لوستي وو بل ما وی چې دا شیین راجم شي نو که روان وخت کې څوک په حمزه بابا باندې ریسرچ کوي دا غوی لپاره به یو آسانی چې هغه ټول خواره واره نثری اصناف شي دی دا په یو کتابي شکل کې راجم شي
نوموړي زیاته کړه چې په دې کتاب کې ځنې داسې مرکې هم شته چې حمزه بابا یې د ډاک په ذریعه ځوابونه کړي دي او د هغې نه هم ګټور معلومات ترلاسه کیدی شي
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.